Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سحر او بجې سویا السلام علیکم او سحر په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل سوې چې د ماشوم تروي اوریدل شي پیل په دې نیم ساته خبري مجله کو چې زه سالیه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا راپور لرو چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وی له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وټلو پریکړه خطرناکه ده خو ځنی شیګنی هم لري نن جمعه ده د چنګار شیا سره تندرې مې چې د جون له سرر وشته مې سره برابر ده د رپورټونو برخه ته ورسره اوس خبرونه د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستی زمیر البحر مایک مولون وایي چې له افغانستانه د روان کال تر پایه د 3000 امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر بارک اوباما د پریکړې ملاتړ کوي فرانسې او سلووینیا ویلي دي چې له افغانستان څخه به دوی هم خپل سرتیری باسي په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سوریې غوښتنه وکړه چې د ترکیې له سرحد څخه خپل سرتیری تر شا کړي ځکه د دې په وینا د خطر سره چې په دې سیمه کې بحران پراخ شي د امریکا د وسلوالو قواو لوی درستی زمیر البحر مایک مولن وایي چې له افغانستانه د روان کال تر پایه د 3000 امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر بارک اوباما د پریکړې ملاتړ کوي شغلی مولن د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویل چې د خپل په اوږده موده کې له افغانستانه د امریکایي پوځینو د تدریجي وټلو پلوي خو اوسنۍ پلان د په نظر شاید د لټمې زیات ګواښونه ولري د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر بارک اوباما تر اعلان وروسته فرانسې هم پرون په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو خبر ورکړ د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزی ویل فرانس به هم افغانستان ته استول سوی یو شمیر اضافي سرتیری د سپینې ماڼۍ له مهالویش سره سم له افغانستانه وباسي فرانس په افغانستان کې شاوخوا 4000 سرتیری لري له بلې خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیودو ویسترویل هم پرون ویل چې هیواد غواړي د روان میلادي کال په پای کې له افغانستانه د خپلو سرتیرو ایستل پیل کړي جرمنی په افغانستان کې نږدې 15000 سرتیری لري چې د هیواد په شمال کې دی راځي په همدې حال کې د سلووینیا صدر اعظم وایي چې هیواد په پام کې لري په روانه اکتوبر میاشت کې له افغانستان څخه خپل سرتیری وباسي دغه هیواد د ناتو په چوکاټ کې ناتیا سرتیری لري چې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې اهم کاری کوي په یو بل خبر کې ایساف ځواکونه وایي چې پرون یې یوې سرخی الوتکې په زابل ولایت کې سقوط کړی دی د دغو ځواکونو په اعلامیه کې ویل شوی چې د الوتکې د نسکورېدو سیمه خوندي وه او په دې پیښه کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی په دې باب زیات جزئیات نه دی ورکړل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي چې د افغانستان کړکیچ ته د سیاسي حل لارې د موندنې په مقصد امریکایي چارواکو خپلې هڅې ګړندۍ کړې چې د خبرو اترو میز ته د وسلوالو طالبانو کښېنول یو وروستی هدف دی میرمن کلینټن چې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې خبرې کولې وویل که څه هم له ډېرو افراطي وسلوالو سره خبرې اترې چندان شکار نه دی خو د وسلوالو فعالیتونو د ختمولو لپاره د هڅو یوه حتمي برخه ده د زیاته کړه چې په دې برخه کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره تماسونه نیول CVD
We are engaging the region around a common vision of an independent
سیمه د یو باثباته او مستقل افغانستان او القاعده څخه د پاک سیمه درمنسته کول لپاره یو ګډ محور ته رابولو موږ باور لرو چې په دې برخه کې لټولو گاونډیانو او له هغه ډلې له هند روسي او حتی ایران سره پرمختګ تر رسیدلی یو میرمن کلینټن همدار زیات کړه امریکا پاکستان ته دا پیغام په ډاګه رسولی چې د هغو تروریستانو پناه ځایونو د زغم وړ نه دي چې پر امریکا حمله ورڅخه تنظیمیږي دا هم د سیمې او نړۍ څورستي خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سوریې غوښتنه وکړه چې د ترکیې له سرحد څخه خپل سرتیری تر شا کړي ځکه د دې په وینا دا خطر سره چې په دې سیمه کې بحران پراخ شي هیلری کلینټن دغه څرګندونې پرون په واشنگټن کې وکړې ویل چې متحد ایالاتونه په دې اړه په ناټو کې له خپل متحد هیواد ترکیې سره هم خبرې کړې دي موږ لپاره دا ټکی څرګند دی تر هغو چې د سوریې ځواکونو ژر تر ژره خپل بریدونه او پراونکي اقدامات نه وي درولي چې یوازې اوس د دې خپل ملکیت نه اغېزمنوي بلکې د سرحدي نشوتو خطر هم زیاتوي موږ په سیمه کې د شخړو د زیاتېدو اټکل کوو ترکیه ویلي دی چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د بهرنیو چارو وزیر سره ټلیفوني خبرې کړې دي د امریکا د خزانه وزارت پرون د ایران بندري تاسیسات او د دې هواد ملي هوایي شرکت د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړل. د دې اقدام سره د ایران د ترانسپورت د شبکې دوه برخې په نشه شوې چې د امریکا د خزانه وزارت په وینا ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره د هڅو په لړ کې کار ترې اخلي. په عراق کې امنیتي چارواکي وایي د دې هیواد په یو مارکیټ کې پرون 314 لښ د لره 15 کسان ووژل او ګڼ نور یې ټپیان کړل. د عراقي چارواکو په وینا پرون په شرطل ربا مارکیټ کې چې د خلکو زیاته ګڼه ګوڼه پکې وي پر لپسې درې بمونه وچاودېدل. له دې سره جوخت په بغداد کې د امریکا سفارت پرون خبر ورکړ چې یو امریکایي ملکی قراردادي په بغداد کې په یوه حمله کې وژل شوی دی. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. د سهارو بجې او څه کم شپږ دقیقې سوې ورزو رپورټونه ته د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز ویل افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه خطرناکه ده، خو د یو باثبات دولت په جوړېدو کې به مرسته وکړي. د سیاسي اپوزیسیون مشر عبدالله پر افغان دولت تور پورې کړ چې ناکام دی او زیات فرصتونه یې له لاسه ورکړي دي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې هڅه کړې وسلول د سولې خبرو ته وهڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د لانجې سیاسي حل ممکن دی. د ځانګړې محکمې د پرونی اعلان په باب هم راپور وروچی. ولسي جرګې شاوخوا دوه شپېته برحاله وکیلانې بې صلاحیته اعلان کړل. نور مسایل هم څېړو. د امریکا د وسلوالو قواو لوی درستیز وایي له افغانستانه د روان کال تر پایه د 3000 امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما پریکړه خطرناکه ده، خو امیر البحر مایک مولن زیاته کړه چې دغه پریکړه به له امریکا او نړیوالو متحدانو سره په افغانستان کې د یو باثبات دولت د جوړولو په چاره کې مرسته وکړي. ښاغلی مولن په دې اړه د امریکا د کانګرس د پوځي خدماتو په کمیټه کې څرګندونې کړي چې تفصیل له احمد تکل څخه اوري.
د امریکا د وسلوالو قواو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن وویل له افغانستان د وتونکو سرتیرو د شمیر د ټاکنې په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما پریکړه د دله تامې زیاته وه، او له دې سره به امریکایي سرتیري له داسې ګواښونو سره مخامخ شي چې د دوی تر تیاریو به اوچت وي. ښاغلی مولن د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د ده په نظر په زیات وخت کې د زیات شمیر سرتیرو ایستل بې له شکه چې مسؤوله لاره وه، خو زیاته یې کړه چې حتمي هم نه ده چې د ده نظر تر ټولو غوره وي. د مولن په وینا اصلا دا یوازې ولسمشر دی چې د منلو وړ خطر درجه ټاکلی شي، او ولسمشر اوباما همدا کار هم وکړ. مولن وویل چې په افغانستان کې د ډیر شمیر ځواک پاتې کېدلو به ښایي ځینې نور ګواښونه درلودی.
We would have run other kinds of risks by keeping more forces in Afghanistan.
د ډیر شمیر سرتیرو د پاتې کېدو په صورت کې ښایي موږ له نورو بېلابېلو ګواښونو سره مخامخ شوي وای. ښایي د ولسمشر حامد کرزي ادارې ته به مو کار اسانه کړی وای چې پر نورو ډیره اتکا وکړي. ښایي افغان ځواکونه به مو چې د ظرفیتونو له پلوه یې ښه پرمختګ کړی، له تجربوي امکاناتو او د مشرتابه له توانه بې برخې کړي وای، او ښایي خپلو دښمنانو او سیمه ییزو شریکانو ته به مو دا پیغام ورکړی وای چې ګنې طالبان دومره ځواکمن دي چې موږ په خپل روسي قدرت سره د هغو پر ضد پاتې کیږو، په داسې حال کې چې دوی دا ځواک نه لري. ادمیرال مایک مولن وویل چې ځکه دای او د جنرال ډیوید پیترایس په ګډون په افغانستان کې د امریکایي قواو جګپوړي قومندانان ټول د ولسمشر اوباما د دې پریکړې ملاتړ کوي. ښاغلی مولن وایي چې دوی ټولو په ازادۍ او وضاحت سره خپل نظریات وړاندې کړل او ولسمشر دوی ته غوږ ونیو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډاډ ورکړ چې د سرتیرو ایستل به سمدستي کوم ګواښ رامنځته نه
کړي.
زمون کشتۍ له طوفان سره نه ده مخامخ شوې، برعکس زیات شمیر اضافي سرتیري چې افغانستان ته استول شوي وو د جګړو په دې او راتلونکي موسم کې به راسره وي. زه ډاډه یم چې د جګړې د ډګر وضعیت به لکه څنګه چې زمونږ پر اوسنۍ پریکړې اغیز درلود، پر راتلونکي کې هم زمونږ د سرتیرو د فعالیت د څرنګوالي په برخه کې پر پریکړو اغیز ولري. د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس چې په نږدې راتلونکي کې تقاعد کیږي هم د ولسمشر باراک اوباما د دې پریکړې هرکلی وکړ، خو د کانګرس په غړو کې په دې برخه کې اندېښنې راوچتې شوې دي. د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي ویره لري او وایي نه چې دا پریکړه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ترلاسه شوې بریاوې په اوبو لاهو کړي، خو د ډیموکراتانو غوښتنه دا وه چې باید په لږه موده کې زیات شمېر امریکایي سرتیري له افغانستانه وایستل شي. د امریکا د کانګرس د استازو په جرګه کې د ډیموکراتانو مشرې نانسي پلوسي وویل چې په دې برخه کې به دوی پر اوباما خپل فشار ته دوام ورکړي.
په رپورټ کې مې واوریدل چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه خطرناکه ده، خو ځینې شیګڼې هم لري. د سیاسي اپوزیسون مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په باب څرګندونې کړې دي. تفصیل له کابله د مخفي عزیزي په رپورټ کې اوري.
د سیاسي اپوزیسون مشر ډاکټر عبدالله پتیرو لسو کلونه کې د افغان حکومت لاري د نړیوالې ټولنې ملاتړ به ساري بولی، خو وايي چې د اوسنی نظام ناکردو د دې ملاتړ د کموالي زمينه برابر کړې. ډاکټر عبدالله چې د پنځمه پورزي وی خبري غونډې ته وینا کوله، که څه هم د دې بهیر د پیلي دوه ملاتړ وکړ، خو وی ویل چې د کافي منابعو نه موجودیت بزنی ستونزې وزېګوي.
موږ هم خپل اندیښنې لرو. په تیرو څو کلونو کې د حکومت ناکامۍ لامل ناکاره او غیر موثره رهبری ده چې ډېر زیات فرصتونه له لاسه ورکړي دي. زموږ ویره ده چې موږ به بیا هم په راتلونکي کې یو شمېر ډېر فرصتونه له لاسه ورکړو، او زموږ اندیښنه ده چې د لږو منابعو او د لږو ځواکونو په ترلاسه دول سره شاید نور فرصتونه هم له لاسه ورکړو.
که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې پلان د اعلانولو په محل وویل چې په افغانستان کې شته ستونزې یوازې په پوځي لارې نه هواریږي، خو ډاکټر عبدالله د امریکایي ځواکونو وتل هم د ستونزې هواری نه بولي. د ډاکټر عبدالله په وینا، امریکا باید پاکستان هم په دې وپوهوي چې له طالبانو څخه د دغه هیواد ملاتړ د زغم وړ نه دی. دی وړاندې وایي په افغانستان کې ښکېل ټول اړخونه باید په ګډه د داسې یو نظام لپاره هڅه وکړي چې د 2014 کال وروسته تلپاتې او ټینګ وي. خو افغان حکومت بیا د ډاکټر عبدالله دا څرګندونې د ده شخصي نظر بولي او وایي چې دا د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولی. د حکومت د رسنیو د مرکز سلاکار صفت الله صافی ازادي راډیو ته وویل چې د هر څه په هیواد کې د شتو شرایطو په پام کې نیولو سره پر مخ وړل کیږي.
باور باندې د امریکا د متحده ایالاتو پریکړه چې د افغانستان نه به یو محدود شکل باندې قواوې نظامي قوا یوباسي اقدار شي، دغه اقدام په هغه کچه نه ده چې د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې منفي تاثیر وکړي. د دویمه موضوع دغه پریکړه به په تدریجي ډول باندې او د امنیتي واقعیتونه چې په افغانستان کې ترسره کیږي د دې سره به په تطابق سره ترسره کیږي. زموږ په باور باندې دغه قوه زموږ د دې نه استقبال کوو. په آخر کې د ټول افغانانو زموږ د افغانستان د حکومت غوښتنه همدا ده چې ټولې چارې کې
امریکایي مشرانو ویلي او دا ډاډ یې ورکړی چې له افغانستان څخه د دوی ځواکونه د شرایطو په پام کې ساتلو سره ویستل کیږي او دا به د افغانستان د پریښودلو معنی ونه لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
له وسلولو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په باب د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر پر څرګندونو پر یو نظر پوښتنه او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر خبرو راپورونه لرو. په پیل کې د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په باب چې افغانستان ته په سفر تللی وای، د هیواد هڅه کړې امریکا هم د افغانستان د شخړې د سولیز حل لپاره خبرو ته وهڅوي. د اوسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته په لویدیځو هیوادونو کې له وسلولو طالبانو سره د خبرو اترو ملاتړ زیات شوی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان د جګړې پای ته رسول د ملي امنیت د ساتنې تر ټولو ښه لار ده. اسمت سروان او په دې باب نور تفصیل.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک چې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزی او په افغانستان کې له ډیره بریتانوي پوځیانو سره د کتلو لپاره په درې ورځني سفر افغانستان ته تللی، د لندن سن ورځپاڼې ته وویل بریتانیا د ولسمشر اوباما حکومت هڅولی چې د جګړې د پای ته رسولو تر ټولو ښه لار خبرې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ومنله چې له هر راز معاملې سره دا تړلې ده چې د خوښۍ خلاف شیان به مني او کېدای شي تقاعد شوي پوځیان په افغانستان کې د درې سوه څلور اویا وژل شویو بریتانوي عسکرو د کورنیو غړي خوابدي شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل بریتانیا حقیقتونو ته په پام سره په دې باور ده چې د جګړې پای ته رسول او د خبرو پیل د ملي امنیت د ساتنې تر ټولو ښه لار ده. د ډیلی سن ورځپاڼې ته هم دراز ویلي دا ډول مسایلو حل په نهایت کې د ملي امنیت د ساتنې سبب کیږي، خو له هغو کسانو سره سوله او پخلاینه چې په جګړو کې ښکېل دي کېدای شي په مزاج برابر نه وي. د وویل په دا ډول شرایطو کې تاسو باید له ځینې بې خوندو مسایلو سره مخامخ کېدل وزغمئ. ولسمشر اوباما د چهارشنبه په شپه له افغانستان څخه د 3000 امریکایي ځواکونو د ایستلو د اعلان په وخت د امریکا خلکو ته په وینا کې هڅه وکړه چې هغوی ته چې د افغانستان او عراق د جګړې په باب اندېښنه لري هیله ورکړي. د پخپله تلویزیونی وینا کې د امریکا خلکو ته همداراز وویل چې اوږدې جګړې په عزت پای ته رسیدلې. حتی په افغانستان کې د تیارو ورځو په څنګ کې د دوامدارې سولې رڼا لیدل کېږي. د دا هم وویل سره له دې چې دا اندېښنه څرګندېږي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به د طالبانو په وړاندې شوي پرمختګونه له خطر سره مخامخ شي، خو دی د قواوو ایستل په داسې حالت کې پیلوي چې قوي موقف لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وویل بریتانیا به له افغانستانه د خپلو حربي ځواکونو له ایستلو وروسته په کلونو په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي.
د سولې پر خبرو اترو د خبری مجلې په دویمه نیمایي کې هم راپورونه لرو، خو په افغانستان کې د سهارو بجې او څه کم 14 دقیقې دي. دا هم د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د امریکا د وسلوالو قواو لوی درستیز امیر البحر مایک مولن وایي چې له افغانستانه د روان کال تر پایه د 3000 امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې ملاتړ کوي. د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له اعلان وروسته فرانسې او جرمني هم په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو خبر ورکړ. د سلووینیا صدر اعظم وایي هیواد په پام کې لري چې پر روانه اکتوبر میاشت کې له افغانستان څخه خپل سرتیري وباسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سوریې غوښتنه وکړه چې د ترکیې له سرحد څخه خپل سرتیري تر شا کړي، ځکه د دې په وینا دا خطر څه چې په دې سیمه کې بحران پراخ سي. او په عراق کې امنیتي چارواکي وایي د دې هیواد په یو مارکیټ کې پرون 3 لږ تر لږه 15 کسان ووژل او ګڼ نور ټپیان کړل. ځینو لویدیځو خبرونو هم پر افغانستان ځینې تبصرې خبرې کړې دي. فرشتي جلالزی ځینې ورسپانې لوستي.
واشنگتن پوسټ رسپانی په خپل وروستۍ غونډه کې د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکلي، جمهور رئیس باراک اوباما د چهارشنبه بشپړه له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو د اعلان پترس کې په دې نه دی توانېدلی چې خپل پلان د قانې کونکي پوځي او ستراتیژیک بنیاد پر اساس توضیح کړي. هغه دلیل چې د امریکا اداره له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو لپاره وړاندې کوي په افغانستان کې د ناتو له ستراتیژي سره له څو بیلو اړخونو مغایرت لري. رسپانه لیکي ناتو غواړي چې تر 2014 کال پورې د جګړې مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري. ولدی عمله پوځي قومندانان په دې باور دي چې د دغه پلان د موافقت لپاره د مهمه ده چې امریکایي او ائتلافي قواوی په جنوب کې هغه سیمه چې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکی کړي دي د روان او راتلونکو کال د دوبی د جګړو په شدت کې خوندې وساتي. امریکایي او ائتلافي قواوی باید د افغانستان په ختیس کې هم هغه سیمه ونیسي چې د وسلوالو ضد فعالیتونه تر اوسه نه دي ورسېدلي. خو د نیویورک ټایمز رسپانې د پاکستان څخه د کلکې څارنې ترڅنګ د ځواکونو کمول تر عنوان لاندې په خپل مقاله کې ویلي، د جمهور رئیس باراک اوباما اداره د استدلال کوي چې په پاکستان کې اسامه بن لادن ووژل سو او د تروریزم ضد لسهاوو نورې حملې له افغانستان څخه د ځواکونو د شمیر د کمولو فرصت رامنځته کړی دی. روسپانه زیاتوي د پاکستان په بټاباد کې د اوسامه بن لادن په کور روسي حمله د څرګندوي چې امریکا د دې ډول حملو د ترسره کولو لپاره په سیمه کې ویړ اډې ته اړتیا لري. روسپانه په دې اړه د امریکا د استخباراتو د ادارې CIA د یو متقاعد چارواکي بروس ریدل په حواله لیکلي چې دا ډول حملې باید له افغانستان څخه درنه اوسي. بروس ریدل هغه څوک دی چې اول واری په سیمه کې له تروریزم سره د جمهور رئیس اوباما ستراتیژي بررسی کړه. روسپانه لیکي له همدې امله د امریکا د پالیسۍ طرحان په دې هیله ده چې لږ تر لږه د دوو دلیلونو پر اساس به تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د لږ تر لږه 15,000 امریکایي عسکرو د موجودیت په اړه د جمهور رئیس حامد کرزي له حکومت سره مذاکره وکړي. اول دا چې د اطمینان ترلاسه کړي چې افغانستان به بیا هیڅکله هم د امریکا په ضد د حملو پر مرکز نه بدلیږي. خو بیړنۍ دلیل پاکستان دی. جمهور رئیس باراک اوباما په خپله وینا کې پاکستان وهڅاوه چې په سیمه کې د سوله ییزو همکاریو پراختیا ته پاملرنه زیاته کړي. البته جمهور رئیس دا وویل چې پاکستان باید خپلې ژمنې پوره کړي او امریکا به هیڅکله هم دې ته اجازه ورنه کړي چې دغه هیواد د هغو کسانو لپاره په خوندي پناه ځای بدل سي چې غواړي امریکا له منځه یوسي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي چې په افغانستان کې د جګړې ختمول د سیاسي هڅو لپاره ممکن کار دی. په دې اړه باراک اوباما په یو مرکه کې او میمن کلینټن د امریکا په مشرانو جرګه کې څرګندونې وکړې. ویل د سولې د خبرو اترو لپاره د امریکا شرط دا دی چې طالبان باید له القاعده سره اړیکې پرې کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر پورت کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د هڅو ملاتړ کوي. ښاغلي اوباما له امریکا غږ سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې په سیمه کې د ثبات راوستو لپاره باید له سوله ییزې لارې اقدام وشي، خو د خبرو اترو د شرایطو په برخه کې د امریکا پر دریځ هم ټینګار وکړ.
We will encourage the Afghans and we ourselves will talk to anybody, but they are going to have
موږ به افغانان وهڅو او په خپل به هم له هر چا سره خبري وکړو، خو دوی باید له القاعده سره اړیکې وشلوي، باید ژمنه وکړي چې د افغانستان د اساسي قانون رعایت وکوي او په یو سیاسي ځواک د بدلیدو لپاره دوی باید تشدد بند کړي. ښاغلی اوباما وویل که طالبان دا شرایط ومني زیات امکان شته چې په افغانستان کې دیرش کلنه جګړه پای ته ورسیږي، خو ده د سولې د هڅو د بریالیتوب تر وخته د پوځي عملیاتو پر دوام هم ټینګار وکړ. له دې سره په یو وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د طالبانو له بېلابېلو پوړیو سره د افغانستان او سیمې په کچه تماسونه ټینګ شوي دي. هیلری کلینټن وویل په داسې حال کې چې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د القاعده شبکې مشران تر فشار لاندې دي، طالبانو ته پرته له دې چې روغه وکړي بله لاره نه ده پاتې. د خبرداری ورکړ چې که طالبان سولې ته حاضر نشي نو د پوځي عملیاتو له لارې به وځپل شي. میرمن کلینټن چې د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استماعي غونډه کې خبرې کولې وویل په افغانستان کې د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره د روسیې، هند او حتی ایران په ګډون د ګاونډیو هیوادونو د ملاتړ د جلبولو په برخه کې پرمختګ شوی او زیاته یې کړه چې امریکا د سولې د دې هڅو ملاتړ کوي.
We believe that a political solution that meets these conditions is possible.
The United States has a موږ باور لرو چې داسې سیاسي حل چې د پخلاینې له شرایطو سره مطابقت ولري ممکن دی. متحده ایالاتو په ټول افغانستان او سیمه کې په بیلابیلو سطحو د تماسونو یوه پراخه لړۍ ټینګه کړې او موږ د طالبانو له استازو سره د مقدماتي تماسونو د ټینګولو په ګډون د دې هڅو د ملاتړ لپاره امکانات برابر کړي دي. میرمن کلینټن زیاته کړه تاریخ خودلی ده چې د سولې د هڅو د بریا لپاره د پوځي فشار، اقتصادي امکاناتو او د ټولو اړخونو په ګډون د سیاسي او ډیپلوماتیک بهیر یو مجموعه د جګړو د ختمولو ډیره ښه وسیله ده.
په دې وروستیو کې له وسلولو طالبانو سره د امریکا د متحده ایالاتو د مستقیمو خبرو اترو او تماسونو مسله ګرمه سوې او افغان حکومت له مخالفانو سره د پخلاینې او سولې په مقصد د سولې عالي شورا هم جوړه کړې ده. د بی بی سي نړیوالې څانګې په څلورویشتو هیوادونو کې یوه نظر پوښتنه کړې او له طالبانو سره د ناټو د خبرو په اړه د خلکو نظرونه پوښتلې دي. په دې نظر پوښتنه کې ویل سوي ناټو باید په افغانستان کې د طالبانو د ماتولو او له دې هیواد څخه د سمدستي وتلو پر ځای له طالبانو سره د مذاکرو پالیسی یا ستراتیژي پر مخ بوزي. د دې نظر پوښتنې جزئیات به له جانا خال کوزي څخه وورو.
په دې نظر پوښتنه کې د نړۍ په څلورشتو هیوادونو کې د څلورش زرو کسانو نظرونه پوښتل شوي او اکثرو ویلي چې ناتو باید د طالبانو سره د سولې په تړون کار وکړي. د نظر پوښتنې د ګډونوالو په سلو کې څلوېښت کسان وایي طالبان باید د افغانستان په حکومت یا سیاسي واک کې شریک شي. په سلو کې شپاړس کسان په دې نظر دي چې ناتو باید د طالبانو ماتولو ته دوام ورکړي او په سلو کې 90 کسانو د افغانستان څخه د ناتو عسکرو د سمدستي وتلو ملاتړ کړی. دا نظر پوښتنه د 2010 کال د دسمبر له دهمې څخه د 2011 کال د فبروري تر څلورمې پورې یعنې د اسامه ابن لادن له وژنې مخکې ترسره شوې ده. په دې نظر پوښتنه کې ښودل شوې په هغو هیوادونو کې چې په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت کې داخل دي او ملاتړ کوي د افغانستان له جګړې سره د خلکو ملاتړ مخ په کمېدو دی. د نظر پوښتنې په جریان کې د هغو لسو هیوادونو خلکو چې په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت کې شامل دي یوازې په سلو کې درویشتې له دغه سازمان څخه غواړي چې خپل پوځي ماموریت یا ستراتیژۍ ته د دوام ورکړي. په دغو هیوادونو کې د پوښتل شوو کسانو په سلو کې دیرش د افغانستان څخه د ناتو عسکرو د سمدستي وتلو ملاتړ کوي او په سلو کې اووه دېرش کسانو یې د یو سیاسي حل پلوي کړې ده. د ناتو غړي هیواد جرمني او د افغانستان ګاونډي پاکستان کې د پښتونکو په سلو کې وڅلويختي له افغانستان څخه د ناتو عسکرو د سمدستي وتلو وختونه کوي. د بی بی سی نړیوالې څانګې په دې نظر پښتنه کې خودل شوې زیات شمېر امریکایان په افغانستان کې د طالبانو د ماتولو لپاره د جګړې د دوام ملاتړ کوي. دا رقم په سلو کې 2 په اسلامي هیوادو کې د نظر پښتنې ګډونوالو د طالبانو پر ضد د ناتو د پوځي عملیاتو د دوام مخالفت کړی دی. د امریکا د میرلند په هنتون د نړیوال پالیسي د کرنلار یا انټرنیشنل پالیسي اټیټیوډ د پروګرام مشر سٹیفن کولچی په دې نظر پښتنه کې مرسته کړې وای د نړۍ خلکو له افغانستان څخه د اسکرو له ساده وتلو او یا هم تر پایا د طالبانو پر ضد جګړې سره زیاته لیوالتیا نه خودلې. د نړیوالو د نظرونو اصلي تمرکز د جګړې په ختمېدو ده، په دې معنی چې دې هدف ته د رسیدو په مقصد دی طالبان هم په حکومت کې شامل شي.
ځنګړې محکمې پرون خپل پریکړه اعلان کړه او دوش په توکیلانه به صلاحته وګڼل. تفصیل له کابل د اسد الله الدین پر پټ کې.
د ځنګړې محکمې مشر صدیق الله حقیقه لنی غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د دوی څېړنه شفافه او بیلوري وي او د رایو په بیاشمیرنه کې منصفه هیئت هم څارنه کړي.
چې امانت به ما رسیده در دنیا هم جواب دی استم.
کوم شی چې موږ ته د امانت په توګه راسپارل شوی وو په اړه نړۍ ته هم ځواب ورکوونکي یو. بیا هم ستاسو هر یو د استناف غوښتنې حق لري. دغه حق تاسو سترې محکمې درکړي. کوم رونه چې په دې اړه د استناف غوښتنه کوي زموږ دنده ده چې ورته ځواب ووایو او زه په دې اړه د خدای پاک په وړاندې هم ځواب ورکوونکی یم.
ما جواب دی استم.
دغه نتیجې د ولایتو په ترتیب سره اعلان شوې چې پیل هم له هرات ولایت څخه وشو. د خلکو ډېره لیوالتیا هم هرات، غزنی او کابل ولایتونو ته وچې. په ترتیب سره په ولسی جرګه کې د هرات د خلک شپږ وکیلان حذف، د غزنی څلور او د کابل پنځه وکیلان حذف شول. د یادولو ده چې د هر ولایت فهرست کې یو دوه یا درې کسه حذف شول، خو زابل او بادغیس بیا هغه ولایتونه و چې په بشپړه توګه د وکیلانو په لست کې بدلون راغی. حذف شوي دوه شپېته وکیلان د افغانستان د شپږویشت ولایتونو او د کوچیانو له ډلې څخه وو، خو اروزګان، نیمروز، کونړ، پروان، کاپیسا او دایکنډي هغه ولایتونه وو چې د ځانګړې محکمې د چارواکو په خبره کوم بدلون پکې نه تر سترګو کېده. پنجشیر او بامیان به هغه ولایتونه وو چې هیڅ شکایت پکې نه و موجود. بلخوا معترضه کاندیدانو د ځانګړې محکمې د دغو څېړنو هرکلی وکړ او وی ویل چې افغان حکومت په رښتینې توګه وښودله چې بې قانونه کار په افغانستان کې نشي ترسره کېدای. داود سلطانزوی هغه معترض کاندید دی چې د نننۍ لس له مخې یې ولسي جرګې ته لار پیدا کړه. نوموړی وایي د دې څېړنو ګټه په دې کې وه چې هم په قضایي ارګانونو د خلکو باور زیات شو او هم به د افغانستان راتلونکي له دې څخه ښه عبرت واخلي. سلطان زوی وایي افغان حکومت باید هغه کسان محاکمه کړي چې درغلی یې کړي او بې ځایه لګښتونه پرې شوي.
قانون واضح دی، هر شی چې قانون وایي. موږ غیر قانوني اقدام نه و کړی تر اوسه پورې. د قانون په چوکاټ کې دغه کیس موږ مقامه کړله، د عوامو مخکې وړله. ما خپل حق واخیست. اوس د روی شرنوالي وظیفه ده چې د ملت د حق د اخیستو لپاره هغه کسانو چې دغه کار کړی او دومره مصرف د ملت په بودجې باندې واچوو او دومره مشکلات یې پېښ کړه خلکو ته په دونه څو میاشتو او د خسارو سبب وګرځېدل، د هغه د روی شرنوالي وظیفه ده چې دا خلک تعقیب کړي.
له دې سربیره هغه معترض کاندیدان هم خوښ دي چې په دغو څېړنو کې ناکام راوتلي. د کابل معترض کاندید حاجي سلیمان په دې اړه وایي:
موږ دومره خوشحاله یو چې دغه وخت انتخابات په تقلب شوي دي او دغه محکمه موږ وګټه. دغه خلک د خپله د موږ د ملت کامیابي ده چې هر څوک تقلب وکړي محکمې ته کش کېږي.
ځانګړې محکمې دغه نتیجې په داسې حال کې اعلان کړې چې ولسی جرګې په وار وار دغه محکمه غیر قانوني بللې. دغه جرګې د پنجشنبې په ورځ په خپله غونډه کې په دې اړه ژور حساسیت ښکاره کړ او وی ویل چې دوی به له ځانه د دفاع په خاطر په افغانستان کې له بهرنیو ډیپلوماتیکو مرکزونو مرسته وغواړي.
د ځانګړې محکمې د پرونی پریکړې په باب د وکیلانو عکس العملونه د خان محمد سین په راپور کې اوري.
ولسی جرګې د پنجشنبې په ورځ په فوقالعاده غونډه کې د هیواد د څلور دېرش ولایتونو له استازو یو کمیسیون وګمارلو چې د ستونزې حل ته د یوې طرحې په جوړولو کار پیل کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل:
و تصمیم بندی شد که ما از هر ولایت یک نماینده به نمایندگی از ولایت
دا تصمیم ونیول سو چې د هر ولایت یو استازی د هغه ولایت د نور غړو په خوښه د یو ځانګړي کمیسیون د جوړېدو لپاره معرفي سي. له نیکمرغه دا کار وسو. کمیسیون دنده لري چې د شنبې په ورځ یوه طرحه جوړه کړي تر څو وکړای سو د هغې له مخې د ځانګړې محکمې پر ضد اعتراضونه یو شمېر بهرنیو معتبرو موسسو ته چې د ولسي جرګې له انتخاباتو سره یې مرستې کړې دي ورسوو.
سره له دې چې ولسی جرګې د ځانګړې محکمې جوړېدل غیر قانوني بللي او د لغوه کېدو لپاره یې مسلسلې هڅې کړې دي، خو دې محکمې د پنجشنبې په ورځ اعلان کړه چې د اوسنۍ ولسی جرګې د دوه شپېته غړو ځای به دوه شپېته نور هغه کاندیدان نیسي چې د سنبلې د میاشتې په انتخاباتو کې له دوی څخه رایې ډېرې دي. د ولسی جرګې د تیر کال انتخابات نه یوازې دا چې د معترضو کاندیدانو له اعتراض سره مخ شول، لوی سرنوالی هم شفاف نه و ګڼلې. ولسی جرګې د افغانستان لوی سرنوال د سترې محکمې رئیس او دوه تنه غړي د جرګې د پنځشنبې د ورځې غونډې ته استیضا کړي وو، خو لوی سرنوال په دې ورځ جرګې ته حاضر نه شو او جرګې د رایو په اکثریت د ده په غیاب کې سلب اعتماد کړ. دا په داسې حال کې ده چې لوی سرنوالۍ وایي چې ولسی جرګه د قانون له مخې د لوی سرنوال د استیضا صلاحیت نه لري.
د ځنګړې محکمې د پرونی پریکړې په باب مو واوریدل. لدې سره په افغانستان کې د سهارو بجې او 1:30 شوې. امید مرزبان دویمه سهارنۍ